أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیرې له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید اثر باندې کوي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهوره خبره لرو چې وایي خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی څه خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې د ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړه وړه بعض مسائل دي، مثال په توګه وایم تکیه کلام. په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې یو څه دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیاتې خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي، د کوم استاد د خولې نه به چې بعضې کلمې به چې متکرر به وتې، تکیه کلام به البته د دې استاد، نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضرب دی کې واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډېر زیات رسولي، او اکثر هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماتان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي، هغوی ډېر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپله لومړی ګټه اخلي. دینه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې دغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي، او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي، نو متخصصینو باندې خاندي، او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په توګه په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکوو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. ډېره مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم. که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګارډ وارډ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف، د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خو دا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. خو دې هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عائق وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عائق جوړېږي، خند جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترینینګ شوی نه وي، نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دا وړاندیز دی ټولو هغه وروڼو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څرنه وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق تور ورسوي. اته د فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته باندې وي. او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما تاسو اوس دغه مرکز ته د راډیو د لارې ده،
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دا کوم مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 55 فیصد څېړنې دي، تخصصي څېړنې دي، 55 فیصد سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چکشي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرپی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف 0% دي. دلته انسان باید ډیر زیات ځکی وسیږي او ذکاوت نه باید کار واخلي چې 0% تیزی چون ډیره کمه ده. نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې اخیستل کیږي. هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسته. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي چې ورسره هغوی سره څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ورباندې اغیز خپل ورباندې ورسوي چې ترڅو هغوی ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي. دا به مختلف قالبونه دي. او کار مخکخان د مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکارونه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو تقریبا یو هفته کې کله چې کورس واخل شي او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او راخوان تدریس کوي، د غوډه لپاره مثلا د کورس د لسید استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو په افغانستان کې متاسفانه کوم استاد چې نه پويږي وای د کودکستان ته ولګي. بل غلطه خبر ده، کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود دی. د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبره اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجه ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبره چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا خه مهارت لري، شي خبره زده دي، مګر کله ناکله دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصله موضوع د اعصاب او نارامه کیدلی وي، د یو بلشت اندېښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ور سره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خو لاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کومه ورتیا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله د هم د ماین ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړیږي سبا ته. خپل عادت ته ډیر متوجه وسی کزکستا ته مسیر تشکیل وي سو همدغه په دې باندې مشهوري کې هغه مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغه فکر نه د هغه چې د فکر کوي د هغه نمائندګي کوي چې را بهر کیږي د پټي اوټي کې مونږه ټریننګ ورکو خپل ګډنوال ته او اوی ته دا هم تمرین مونږ ورته کوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي د مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو زما او ستا اختلاف دی زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی خو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتقال نه شي قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو دغه د تخریبولو فکر کوو دغه د منځورلو فکر کوو دا متاسفانه چې منفي فکر دی نو موږ په ترنن کې دا خبر هم خپلو ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي فکر کې در سره مخالف دی په نظر کې در سره مخالف دی مختلفه ایدیالوژي لري څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي زما خواهش دی ټول ورونو خوایند را دغه چې خبرو کې احساساتي نشي حتی که انسان رو باندې هجوم کوي یو انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او حل سره کوي او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک بسره پورته کیدل او مایکونه ورته شي او باز دوی بسره بوکس بازی کوله بس جنگ سره کوله علت چیرته دی علت دا چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي دوی به فعل کوي نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي یو منطق او یو فلسفه یې زده وي کوم خبرې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري ښې خبرې کولی سي خو دوی حق د خبرو کولو نه لري کله چې حق ورنه اخیستل کیږي هغه په کورنۍ کې که د کار په ځای کې که په ټولنه کې کار ځای کې څومره د جرأت وژني
بچې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي او دا چې حق نه لري دا د حقوقي موضوع ده دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی هغې باندې به ډېر زیات منفي اغېز لري او حتی کیدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي د مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخکې خبرې ورکوي د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې مونږ د کوچني دغه ابتکار وژنو د منځه وړو کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي د مشرانو سره مونږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي ورسره کښېني یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو یو د خبرو مهارت دی او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالفې وي د یو فلسفې سره د یو ډلې سره د یو فکر سره دا د حقوقي موضوع ده خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره د خپلې مفکورې دپاره د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي دا ډېر زیات اړین دی زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي او هغه ماتح دي که مافوق دي او په دې رابطه باندې کورسونه واخلي په دې رابطه باندې خپل ځان نه ټریننګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي
بله یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي بیا ډاکټر صاحب تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي بیا پخیږي بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي معامله ورسره راځي نو د د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم هغوی لیکوالان دي مؤلفین دي او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي ډېره یوه وړه خبره وي یو وړوکی مفهوم به وي خو چې دا سره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا ورسه وایي او ډېر زیات وخت هم اخلي وخت هم ضایع کیږي علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترنینګ کړي نو زما نظر دا دی چې د کوچنیوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ٹریننگ کو ورته متوجی اوسیږو او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه وکوو. څومره زما په نظر باندې ستا سوال ته راځم چې د انسان عمر پخیږي زیاتیږي، دومره د دا خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورته داخلیږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او وخت طبیعي خبر ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هر خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مشاب د ماسو دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شو کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې ته سړی ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کېږي که چېرې دا کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې د څلور سوالونه. یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي، چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما؟ د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې طبیعي خبر ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، از موزات کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه وي چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي، د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې رښتیا هم لنډ و، اوږد نه و. وایي چې که چېرته د قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خطي ښځه مده به بهتان کړه، تا اوس د هغې غیبت وکول. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکه اخاک کرې ما یکره، داسې یوه خبره تور پسې کوي که مخامخ ورته وایي، مخامخ ورته نشي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو. د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی؟ آیا زما په دې خبر باندې څوک جرحکي؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې د انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زړه خفه کېدل، څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونو کې ورچی وایي، ورته چاخه ورته وایي متاسفانه. او بیا بعضې خلک ورپاند خوند مخې، متاسفانه د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه، یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی چې انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سړی ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبره په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبره دا ده چې خپل پیغام، مثبت پیغام له نورو ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوي. لمونږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرزه کې چې است علم و مال او ملګری.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سودا گر دی چپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختانا سمرا و زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا می اوس هم دا پی خوردی انتو چشوی زور ورا دہو جری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کے درے انڈی والا دشپانا جہاں کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو سو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو سو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو
آزادی میلمه درنو اوریدونکو اسمت چاروانیم سلامونه وړاندې کوم د آزادی میلمه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړوکی وم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما تر ژباړلی وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم، که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نورم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصیږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي، او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامة حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانې هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلم دي، څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع را واخلو، مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې را زموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو را واخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوای گاڈ گفٹڈ نو علامہ بیبی گاڈ گفٹڈ دی زمش په هر موضوع زمش په هر شوبه زمش په هر اڑخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسه کې پر سیاست باندې راوخ مسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامہ بیبی سره کوټل نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه بوستدوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپته سلنه وښ باړي څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس کرا شو تاسې ژوند ته چیرته زیږیدلې یاست مکتب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي. په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو د هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایس. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي. ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالوونکي وي. ځینې بیا یو څه ترخي وي خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله. ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی. چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم. کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي. البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړې چې طبقات ناصری چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندویه ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړ، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي راډیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپېږي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي. او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو او د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ، دا چاپ شوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې، نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
له آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیبینی؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالی، د یووالی، د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر و قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی و ټولو ژبو د افغانستان محدود ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړي، یو د بل ملیت خپل کړي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت و هویت ته په بشپړ درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کړم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Yeah.